السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه.
پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اوریدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي دي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته له سفر یوه ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اوریدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړې موبایل شمیرې فعال کړي دي. پاکستان د روان اپریل میاشتې له پایله پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د همدې میاشتې لومړۍ او شپاړسو ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په وینا 20,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکاریو سازمان په سګنۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. زی احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنۍ غونډه د 2015 کال په دویمه نیمایي کې د چین په کوربتوب جوړ شي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د دغه سازمان څارونکی غړی و، خو په 2014 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د طالبانو غړو ته د دغه سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هیله من دی چې روسیا او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ترامپ پرون پر خپلې ټولنیزې رسنۍ سوشل تروت ولیکل چې یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به روسیا او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ترامپ یې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 د عیسویانو د پاک اختر یا ایسټر په مناسبت د دواړو هیوادونو اوربند تر بیګانی مشپې پر ځای پاته وو. دغه اوربند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی و. او په یمن کې د حوثي اورپاکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 12 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه ویلي چې برید 13 شپه شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شوي هم دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د حوثیانو اړوند د رسنیو په حواله ویلي چې برید د فاراوا ناحیې پر یوه مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي او که حوثي وسلوالو ته. امریکا پر سرې سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثي سخدریزو بریدونه ډیر کړي دي. حوثیان چې د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ګڼل کیږي د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو کې هم لوستلی شهید. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو واکسین پیلېږي. روغتیا پالان یې کډوالو راتګ ته په کتو مهم بولي.
دا پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان ویرانه په ځانګړي ډول له پاکستان ډیر زیات افغانان افغانستان ته راول شي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر هیله من دي چې د دواړو هیوادونو د پلاو تګ راتګ به د دوی چارې اسانه کړي. امریکا ممکن پر افغانستان مرستې یو مخ بندې یا کمې کړي. اغېزو ته مو په یو ځانګړي راپور کې کتنه کړې.
فقر لفظ زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي.
او د خوست د ویولسوالۍ له هغې اندېښنې مو خبرو چې وایي ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبری ټولګي ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. نن دوشنبه په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ ویلي چې په دې کمپاین کې به د پولیو ضد د واکسینو ترڅنګ ماشومانو ته د ویټامین ای په نوم ټابلیټ هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې دوره کې به 1.6 میلیونه ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې دا واکسین په دې وروستیو کې کور په کور نه تطبیقیږي، خو له دې سره دا ویره شته چې یو شمېر ماشومان ممکن له واکسینه بې برخې شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
نن دوشنبه د اپریل 28 په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي. که څه هم معلومه نه ده چې دا کمپاین څو ورځنی دی، خو دغه بنسټ ویلي چې د پولیو واکسینو ترڅنګ به په دې دوره کې ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول شي. دا هم ویل شوي چې ویټامین ای د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې د ماشومانو دفاعي سیستم پیاوړی کوي او دا چې د دوی د سترګو دید ساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کمپاین په دې دوره کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین د دوی د هیلې سره سم نه ترسره کیږي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور په کور واکسین نه کول دوی له ستونزو سره مخ کړي. دا وای هغه څه چې تمه کیږي دا کمپاین په هغه شکل په ټول هیواد کې نه ترسره کیږي. د حکومت له لوري په دې برخه کې هم محدودیتونه شته، لکه خزینه واکسین اتورانی کمی دي یا بیخي نشته. د همدې لپاره لکه څنګه چې کورنۍ تمه لري دا کمپاین هغه ډول نه پلي کیږي. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونو باندې هم د طالبانو له لوري محدودیتونه لګول شوي او د کور په کور واکسین پر ځای په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا پروسه ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په 2023 کال کې د پولیو وایروس پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 برابره زیاتې شوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو تګ راتګ د دغه وایروس د پراختیا یو اصلي عامل بللی. په ورته وخت کې یو شمېر واکسیناتوران له افغانستانه د افغانانو د راستنېدو د شدت له امله د پولیو د دورې پیل مهم بولي. په بل خولایت کې یو واکسیناتور چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره راستنو شویو ماشومانو ته د واکسین تطبیق مهم دی.
ای دوره واکسین پولیو
د پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستانه ویرانه په ځنګړي ډول له پاکستانه ډیر زیات افغانان افغانستان ته راول شي. کومې کورنۍ چې د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان لري باید دا ماشومان د تورخم په پولا ولایتونو ولسوالیو او ټولو سیمو کې واکسیناتورانو د ګرځنده ټیمونو له لوري واکسین شي. د یادونه ورته چې سکهال تر اوسه پولیس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ دوه اونۍ وړاندې د ماشومانو د واکسین پر کمپاین ټینګار کړی او له پاکستانه د ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو وایروس د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د معلوماتو پر بنسټ د روان اپریل په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستانه افغانستان ته راستانه شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان مسلو ته ورګرځو. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته هیله پیدا شوه چې د دغو پلاو ته راتګونه به د دوی چارې اسانه کړي. دا چې دغو سوداګرو د سوداګرۍ د ستونزو او د شته هیلو په اړه څه ویلي، فیروزه عزیزی پرې دا راپور چمتو کړی.
د
افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین وایي هیله مند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره یې د سوداګرۍ، ترانزیت او نورو اقتصادي مسایلو پر سر تر رغوونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملي اقدامات وسي. په افغانستان کې د دغې خونی مشر خانجان الکوزي د اپریل په 3 ازادي راډیو ته وویل
خراب شو دے ترانزیت ہم کم شو دے نوزمن پر معلوم باندھ ڈیٹ ٹیکسونا والا شیوی لاری بندول ہوتا
خغلی الکوزای وای پاکستان سره دا محل سوداګری ډیر زیانمنه او ورځ بلې تکمیږي. د نوموړي په خبره رده غوا د واردات تر نیمایي هم رقم سوی او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیون ډالر تر حکته سوی ده. د پاکستان د صدراعظم راستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19 مای د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبرې کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس، کاسازر، ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د سته ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
دا وجه ته څنګه عمل بڼه ور اغوندي عملي بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه نه وي اغوستی نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک یې وکړي چې د دواړو ملکو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
د دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپ ودرېد. دا اوس چې کوم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس درمه دی چې کوم شتون دی چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلی حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل له لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل سوي او ډیری وخت د بیلابیلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار فیروزی عزیزی د سوداګرو د هیلو په اړه په پاکستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې له مشر ضیاء الحق سرحدي سره مرکه کړې ده.
مشکلات رالو بیا هغه نه پس هغه باډو کولاو شو او بهرحال زمونږ کوششونه وو، زمونږ حکومت پاکستان دا هم کوشش وو کې بھئی دا کوم تناو غونې راغلی دي د دې مسلې سے حل واسي.
څه فکر کوئ تاسو چې د دغه حیات په تاک سره به د تاسو او افغانستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې بیرته څومره ورغېږي، څومره به مشکلات ورسره حل سي؟
نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب لاړو افغانستان ته
کابل تا لاړو ولتا دا کم تاسو دا افغانستان کم عبوری وزیر اعظم دے مولا محمد اخون اور امیر خان دا وزیر خارجہ امیر خان پتگی سرا مذاکرات شوی دی تیسرا امید خدا دے ان شاء اللہ دا کم تجارت کی کم دا کم مشکلات دی دوڑ تو دے دا پارا دے ازال دا پارا ان شاء اللہ اور پر امید ہوں کہ دا دے سرا دا خا دا من کم اثرات دی دا خاص کر دا تجارت مندی کم مثبت اثرات با مرتب کی گی
سمدا تاسو ته معلومات ستا چې دا اوس په کلنی ډول پاکستان افغانستان سره تر څه حده یا تر څه اندازې پورې راکړه ورکړه لري
سه مودا مخکې د موږ د پاکستان افغانستان کم د باهمي تجارت دی دا 2.5 بلین ډالر وو تورا 2.5 بلین ډالر دا بیا څنګه تاسو ته پتا کی دی کی سے مشکلات آلو دا بار بار دا بارڈر بند کی دو آگے سرا دا کم دا مونگ تجارت دی رو 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 تقریباً 70-80 کروڑ ڈالر بند لاڑو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیاءالحق سرحدي و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې او ویلي چې د افغانستان او پاکستان د پلاو لپاره لپسې تګ راتګونو او سفرونو وروسته دوی ته هیله پیدا شوې چې ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړې شوې ستونزې هوارې شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای چې ځان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه کې دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه کانالونه او سربندونه ویجاړوي او پاته حمله ګواښ سره مخامخ دي. د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ له همکار نجیب الله الوخیل سره د زړه خواله کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونا او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وایي د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې دریو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل
دلته خو د موج منځ خپل منځګمه چې دو څلور جره به دو لکه د درې جره به نوړې د هېواد دوه پټۍ راپاتې دي چې برنو وشي زیات بېخي اندېښمن ځکه د نرم رانوړې ټول ډیونه مات کړې دي.
دا سر په سر کې بوکې اندېښمن چې پاخیز به کې رانوړي دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خو یوړې دا خو ټولې هغه شاید چاته دوه پټۍ ورپاته چاته یوه پټۍ ورپاته چاته پنځه پټۍ ورپاتې دي.
دا حسن محمد په سیمه کې پخوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه کانالونه گبیون بکسی او بندونه جوړ شوي خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې دوی ته با کیفیته کار وشي د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دغه دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړی و دا دیوال خام و موږ د حکومت ته غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه د زړه چې دا شیر یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دیوال مې سیل اخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکي کړې دي. دوی زیاتوی بیا به هم حسو کی چه د حسن محمد د سیمی د اوسیدون کوستونزو تر رسیده نوشی د شمال خورم د سندی زی حوزه مشر عبدالقیوم ثابت ویل
اوس هم هر چاره زی کړی دی یی کوي ان شاء الله الرحمن غوتم امید ور کړی دا غم خپل وزارت سره شریک کړی د مؤسسات سره هم شریک کړی دی همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دی خلکو غاګ مر سوال او تر ډیر اندازه مو دی خلکو ان شاء الله سره زی کړی دی کارونه مو ورته کړی دی
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وری که تیز بارانون او توفانون نلری چل کبل استر استر سیلابون روزی او زین وقتونه ده عباده او او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی ده زانی زیانونو لامل گرزی لمخ که ده خوڑون او سیلابونو پا مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگون جریبه زمکی به جاری شوی او پا ده برخه که ده بنسطی زو پروژو ده پلیک دو پرتا زایی خلک و سردیده گواخونو ده راکمولو امکانات پا هیچ شماردی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
اوریدونکو د دې خبری خبرونه روسای راپور راخلو له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو بشری مرستې کمې شوي او داسې راپور نشته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن ادارې چې کله له افغانستان سره بشری مرستې کولې دا خبره یې کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. دا چې اوس به د دې اغیز څه وي تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبری غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تر ټولو ډېره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د یو ویجی فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاس ته نه لویشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړې وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کېږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بندې کړي روان بشری بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه حضرت شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کېږي، فقر لپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بینالمللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسېدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په 1 کانګرس ته استول شوی و پکې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکیچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د له منځه تللو امکانات شته چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړې چې تر ټولو لویه برخه مرستې له هغو ښځو او نجونو سره کړې چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا ترسره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نومونه یې نه دي ذکر شوي وایي چې د واشنګټن دا پریکړې به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي ځکه چې د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د متحد ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانزي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دي چې له افغانستان سره د لویدیځ د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي خو په اوږد مهال کې افغانان مجبور کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمیز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولای دی له افغانانو سره د واشنگتن ډیره مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد سرپناه او روغتیایي خدماتو لګیدلې ده. همداراس د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړې شوې ده. په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسیتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یوه ډېره لویه برخه چې په میلیاردونو ډالر کېږي د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا میشتېدو او ملاتړ لګېدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو له لارې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له دې څخه یې هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوي دي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغانۍ خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلې د نړیوال بانک تر راپور لمخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. وروسته تر دې چې ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه یو لړ فرمانونه یې صادر کړل چې په دغو کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډېدل و. هغه وخت په افغانستان کې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندېدو خبره شوې ده تر دې دمه افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لنډ زمان له تیرېدو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندېدو اغېزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په 1 په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې 6 کال نږدې 30 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي دي چې د 2025 کال لپاره دي پر افغانانو خپلې حیاتي مرستې نه بندوي.
د ازادي میلمه
احمد شبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي او کوای سي په خټه کسر باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده. خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبره. دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور هسې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو د پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي. دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره.
اوبخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي. دغه ته خلک په جذبانه په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېره
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق او برته دیده لیرون یا لپادشون و نه بیاده پی خوره بندی بندی یا اگه که موضوع تو خبر پیو که که اونه که اون خلق دومره پو هوای لری لغون استفاده که اون سونزی پی خارو که دی دیده سره پسند که سه بهترین کار کولای سو ده کال سر ده پدی وقت که ده پلاستیک نه کم استفاده و
مدخل سر بو بخشه پلاستیک تا براشم ده ده اوزوی مواد چه تاسو یاد کرده که ده پیاز و پوستوکی او ده بانجان رومی او یا دستشان کنه ده ترق مدیریت که چور سر او که خلق
گوره ده زباله پا مجموع که لکور مدیریت که گی اول اقدام ده ده سی مگه ده اوزوی او غیر اوزوی زباله بیلی کن. موږ اکثر هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د نوشابو قوطي هم پراته دي په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې حویلۍ ولرو او اولی که یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر وخت پورې په سر باندې لک خاور ور واچو د بویم لکی او د ال تخپل تجزیه کیږي بل اخر نه په خوره باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کنی هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینه لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکن ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي چې چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو د بیرته د ترکاري پروزلو کې له دینه ډېره ګټه خو ډېر ښه حاصل لري
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلدمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی د ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدم د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړی یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه پورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه د خپل باندې یعنی پیسې دي دا
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دا غوښتل بهترین وخت دا
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک منځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپل تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې د بیا بېرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته سیده ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې د ټولې ویالې چې ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندي کړي ولی د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او دا شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي یعنې د ریوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همدسي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته د هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بلاخره یې وړي بدنه ته دا بیا ویلې کوي له دننه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند دی پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
ورې دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي ولې که چېرې مدیریت سي ده فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بذاته خلک سینی دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
مدقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کیدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بل بل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم که چېرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چېرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي
دا بهترین کار دی او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زبالي راټولې کی نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بیرته خرڅول دوی ته ښه مبادې عاید وه ولې اوس نه پوهېږم څه اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک
یو بل موضوع په شورونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سونځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه سونځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سورسې عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې پاتره کړې بر ترې کړې د بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند کړې او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان د غټو ښارو اوسېدونکي بیا د ستونزې سره مخې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچېرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپېریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیرات شاید هم
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیر په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي. او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا اوبه ضایع نه سي، او بالاخره دا اوبه تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، دا اوبه بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي، یو څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هېوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هېوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هېوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هېوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دلې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایه تاسې ورسئ، دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي، خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولې، بس مینځي یې. نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي، دا لکه زنځیر غوندې دي، شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، یوې مسلې باندې بحث کوي، بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیاتې شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي. بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سمټ کړي دي. ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړې چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویل دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي ده په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سیښن عمول کي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسئ.